دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو په دې خبري خپرونه کې مو ساج ملان د خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري خپرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وخت په تیرېدو دی او له فرصت په استفاده باید مخ په وړاندې ولاړ شو. نوموړي نن په کابل کې د روسانو د وتلو د 96مې کلیزې په مناسبت په یوه غونډه کې وینا کړې ده. نورو چارواکو هم په دې غونډه کې خبرې کړې دي. په اړه به یو تفصیلي رپورټ ولرو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان ولسمشر وایي په راتلونکو څلورویشتو میاشتو کې باید ټول افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته هیواد ته راستانه شي. ټاکل شوی تر راتلونکو شپږو میاشتو او بخښي تر راتلونکو شپږو ورځو پورې د افغانستان د ټاپي پروژې کار له هرات ولایت څخه پیل شي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې د تروریزم پر وړاندې پر مبارزې او د سولې خبرو پر مخ وړلو په اړه بحث کیږي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر وایي په راتلونکو څلورویشتو میاشتو کې باید ټول افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته راستانه سي. اشرف غني دا خبره نن له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 96مې کلیزې د لمانځ غونډې پر مهال وکړه.
د 24 مای آینده هدف را که ما میخواهیم ایست که تمام مهاجرین افغانستان از پاکستان دوباره با خوش کشور کنند. ما میخواهیم تمام اولویات خود را تغییر بدیم تا مهاجرین افغانستان از پاکستان پذیرند.
ولسمشر غنی زیاته کړې چې افغان حکومت نه غواړي د افغان کډوالو د کړنو په اړه پاکستانی چارواکو ته یو پلمه پاته سي. د څرګندونې داسې مال کېږي چې د پاکستان کابینې د جنوري میاشتې په وروستیو کې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو په خوانی موده د دوو نور میاشتو لپاره تمدید کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې د تروریزم پر وړاندې پر مبارزې او د سولې خبرو پر مخ وړلو په اړه بحث کیږي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په دغه غونډه کې د سولې بهیر په اړه خپل لیدلوری د غونډې له ګډونوالو سره شریکوي او هیله لري چې هیوادونه یې د دغو نظریاتو ملاتړ وکړي. ښاغلی مستغنی د دې غونډې د اجنډا په اړه وایي.
د
وی د کابل پروسې د دوهمې غونډې اجنډا پر دوه مهمو او اساسي مواردو متمرکز ده. لومړی سوله او دوهم د تروریزم پر وړاندې د مبارزې بحث دی. شغلی مستغنی زیاته کړه د دغې غونډې لپاره چمتووالی نیول سوی دی او د 25 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او هم د دریو نړیوالو سازمانونو استازي ګډون پکې کوي. ټاکل شوی تر راتلونکو شپږو ورځو پورې د افغانستان د ټاپي پروژې کار له هرات ولایت څخه پیل سي. د هرات والی ویان محمد جیلانی فرهاد د نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې پروژې چارې به د څلورو هیوادونو د چارواکو په حضور کې په ځانګړو مراسمو سره پرانستل سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې خصوصي سکتور چمتو دی چې د دغې پروژې په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. د ټاپي د ګازو د لیږد دا پروژه شاوخوا دوه کاله مخکې د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون د افغانستان، پاکستان او هندي مشرانو لخوا پرانستل شو. بلخوا د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو معلولینو وزیر وایي د شهیدانو د ورسی د بایومتریک چارو لومړنی پړاوونه یې پیل کړه. فیض الله زکی په کابل کې د شی حکومتوالۍ او اصلاحاتو پر لور په نوم یوه سیمینار کې وویل چې د دې پروسې هدف شفافیت او د فساد مخنیوی دی. شغلی زکی وایي راتلونکې اونۍ به په ټولو ولایتونو کې په یوه وخت رسما د شهیدانو د ورسی د بایومتریک لړۍ پیل کړي.
سیمینار امروز سرآغاز امیروند است. این رؤسای کار امور اجتماعی دعوت شدند.
دوی نن نه سیمینار د دې بهیر پیل دی. د کار ټولنیزو چارو رئیسان را بلل سوی دي چې په مرکز کې د یو عالی کمیسیون تر څار لاندې او په ولایتونو کې د ولایتي کمیسیونونو تر څار لاندې چې مشري یې والیان کوي څو دغه بهیر عملی چارې پیل سي. دوی نن دلته روزنه ویني له راتلونکي ونې څخه په ټولو ولایتونو کې په یو وخت کې دا بهیر پیل سي. شغلی زکی زیاته کړه چې ځینو جرمی شبکو د شهیدانو د ورسې جالي وثیقې جوړې کړې دي. زموږ غلا ساده رادیو ری د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سولاسات ځواک جوړیدل به د روسیې پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو د تدریجي لرې کېدو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. سیګمر ګابریل د څرګندونې نن د مونیخ امنیتي کنفرانس په څنډو کې وکړې. د نړۍ د مشرانو لوړ پوړو چارواکو او پالیسي جوړونکو کلنۍ غونډه ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویل د اوکراین په ختیځ کې د کیف ځواکونو او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د جګړې پای ته رسولو لپاره باید ټول انتخابونه وارزول سي. Gabriel Lech Palrusisial Sergei Lavrov Saradalido per Mahaluel.
Ich glaube nur, dass es eine der wenigen realistischen Möglichkeiten ist.
Dei wei za fikr kom da da chatak par mahtag la para yawa la waqi imkanatos khati aw zama da riz da dai che pada sal ki che panri ki namni paziyati do di no muj de par mahtag ta birani artia laro. اروپای ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو د اوکراین د ختیځ په جګړو کې د مسکو د رول او هم په 2014 میلادي کال کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې تر الحاق وروسته څو ځلې پر مسکو اقتصادي بندیزونه ولګول. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ترکیې د حق واشنگټن په رسمیت پیژني چې د خپلو پولو امنیت تامین کړي. جیکس ټیلرسن په ورته وخت کې له انقرې وغوښتل چې د سوریه په افرین سیمه کې د خپلو عملیاتو ته پام وکړي او داسې څه دي نه کوي چې ورسره په سیمه کې ستونزې زیاتې شي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي وخت په تیریدو دی او له فرصته په استفادې باید مخ په وړاندې ولاړ شو. نوموړي نن په ارکیلا افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 9 کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کړې. په دې غونډه کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا ویلي چې کړکېچ ته لا زیاتېدو د مخنیوي په هدف باید ټولې پرېکړې ملي ګټو او د خلکو غوښتنو ته په پام وشي. د دې دواړو چارواکو په څرګندونو باندې د سیاسي چارو له کارپو انتظار خادم سره مرکه هم لرو. دا به مو اوري چې ټاکل شوی تر راتلونکو شپږو ورځو پورې د افغانستان د ټاپي پروژې کار له هرات ولایت نه پیل شي. په اړه به رپورت واوري. افغان حکومت د کابل پروسې په غونډه کې د سولې لپاره جوړ شوی طرحه د غونډې له ګډونوالو سره شریکوي. په طرحه کې څه دي په دې موضوع هم رپورت لرو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور رپورټونه هم لرو. دا ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ یو حقیقت سدم لا یاد مباسي. یو اربیا ستړي مشي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي وخت په تیریدو دی او له فرصته په استفادې باید مخ په وړاندې ولاړ شو. ښاغلی غنی چې د شنبه په ورځ پارک کې له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 9 کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وینا کوله وویل هیواد ملي یووالي ته ضرورت لري او د اساسي قانون مطابق باید عمل وشي. دې غونډې ته د افغان حکومت اجرایي رئیس بیا وویل چې د کړکېچ د لا زیاتېدو د مخنیوي په هدف باید ټولې پرېکړې ملي ګټو او د خلکو غوښتنو ته په پام وشي. دا حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بیا په دې غونډه کې لټولو هغه ډلو چې په حکومت کې شامل دي وغوښتل چې د حکومت د کمزوري کولو هڅه دین نه کوي. محمد حدیث پردي سپاره رپورت لري.
د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 9 کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې تر ډیره سیاسي مشران د روان وضعیت په اړه وغږېدل او ان پر یو بل توند نیوکه هم وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته په خپلو خبرو کې ویل چې د زغم سیاست غوره کړي او د سونزو د حل او د هیواد د پرمختګ لپاره باید هڅې وشي. د ښاغلي غنی په خبره د افغانستان اساسي قانون ټول مسایل واضح کړي او د قانون تطبیق د حکومت وجیبه ده.
زمان ساکت بودنم مید که مغوال و مخکل آرسو او ده خپل ولستون زهل کو نو ضرور ده چه فیصلی بکو مشوره پسر و ستر کو اما دان نسی که ده چه تصامی ممونه نیسو زکه ضرور ده چه فیصلی بکو انتخابات فیصلی خوالی اقتصاد فیصله خوالی او با فیصله خوالی ده مارجینی رو راتک فیصله خوالی.
په دغه ناسته کې یو شمیر پخوانیو جهادي رهبرانو سیاسي څیرو د ملي شورا غړو او د سیاسي ګوندونو مشرانو هم برخه اخیستې وه. د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش غونډې ته په خپلو خبرو کې ویل د موثقو نړیوالو سرچینو له مخې له پخواني شوروي اتحاد سره په جګړه کې نږدې 1.5 میلیون کسان وژل شوي او تر 3 میلیونو پورې معلول او یا هم ټپیان شوي دي. د ښاغلي دانش په خبره پر افغانستان د شوروي ځواکونو د یرغل له کبله د دغه هیواد اقتصاد، زراعت او زیربناوې په بشپړه توګه له منځه تللی او د شوروي ځواکونو لخوا تر 15 میلیون پورې ماينونه خخ کړای شو. په دغه ناسته کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویل چې په افغانستان کې باید پریکړې ملي ګټو او د خلکو غوښتنو ته په پام سره وشي، نه دا چې د نوموړي په خبره کړکېچ لا پسې زیات کړي.
مسایلی که مربوط میشه به ملت افغانستان، به مردم افغانستان، ایجاب تصامیم سنجید.
دی وی هغه مسایل چې د افغانستان په ملت او خلکو پورې اړه لري او سنجول شوی او دقیق او با تدبیر او پریکړو ته ضرورت لري، د خلکو غوښتنو ته په پام او دغه اصل لمخې چې کوم مسایل زمونږ لومړیتوبونه دي باید په اړه پریکړې وشي. مونږ باید له کړکېچ نه د کړکېچ پر لور لاړ نه شو.
ما امروز بحران امنیتی داریم، بله بحران سیاسی هم متاسفانه داریم. ما نباید از بحران به طرف بحران بریم.
خو خغلی عبدالله په څرګند ډول کومې خاصې موضوع ته اشاره ونه کړه. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا یادې غونډې ته په خبرو کې ویل ملي ګټې په اساسي قانون کې تعریف شوی او له جمهور رئیس نه وغوښتل چې په بیلابیلو برخو کې هغه عملي کړي. په دغه ناسته کې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وویل چې د وسنی کړکېچ یوازینی حل مذاکره او سوله ده او جګړه حل لاره نشي کېدی. نوموړي د خپلو خبرو په یوې برخه کې پر هغو ډلو چې په حکومت کې شامل دي جدي انتقاد وکړ چې د حکومت د پیوړی کولو پر ځای د تضعیف هڅې کوي.
موږ همدا د خپلو حریفانو رقیبانو حکومت منو، موقع ورکوو چې دوام وکړي. تضعیف یې نه غواړو، کمزوري کول یې نه غواړو، نسکورول یې نه غواړو. په حکومت کې شاملو ډلو باندې هم غږ کوو چې تاسو په هیڅ صورت کې باید دا حکومت تضعیف نه کوي، یو بل تهدید نه کوي، ګواښونو لهجه پرېږدي، تشنج را ولاړولو سیاست پرېږدي. تاسو باید د دې حکومت دوام وغواړي. عجیبه ده چې تاسو د نسکورولو او تضعیفولو هڅه کوي او موږ چې په دې حکومت کې نه یو دغه د بقا او استحکام.
افغانانو د زیاتو قربانیو په ګاللو 9 کال وړاندې وکړای شول چې د پخواني شوروي ځواکونه له هیواده وتلو ته اړ کړي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو څه باندې 9 کاله په افغانستان کې حضور درلود چې په دغه موده کې زرګونه هغه ووژل شول، لسګونه تیاری نسکور او په سلګونه ټانګونه او پوځي وسایط یې له منځه ولاړل. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو وام اوریدل چې نن په ارګ کې د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 9 کالیزې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني، د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د حزب اسلامي د ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او نورو چارواکو او سیاسي مشرانو څرګندونې کړې دي. او د دوی په څرګندونو کې بیلابیل مسایل چې افغانستان ورسره دا مهال مخ ته یاد شول. انتظار خادم د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي دی، هم د اوس سره د تلیفون په تماس کې دی. خادم صاحب، اول خو خبرونه ته ستړی مشي، د ارګ د غونډې نه نن چې چارواکو پکې څرګندونې کولې، دغه د افغانستان د کړکېچ بیلابیلې مسلې څرګندې دي، هم د حکومت دننه سیاسي اختلافات، د وسلوالو طالبانو سره اختلافات، د حکومت د دوام په اړه هڅې او همدارنګه بل مقابلې د کمزوري کېدو هڅې، په دې ټولو مسلو خبرې وشوې. دا راته وایي چې تاسو فکر باندې افغان حکومت په څه ډول یو وضعیت کې دی، داسې چې هم د مخالفینو سره هم په کورني اختلاف څه ډول یو وضعیت لري؟ په مجموعي توګه څومره ډاډمن وضعیت تاسو ته ښکاري؟
د افغانستان اوسنی وضعیت ما ته تر پخوا ډېر بحراني ځکه ښکاري چې پخوا مو یوازې د مخالف لوري سره چې ټوپک په لاس او د نظام مشروعیت یې نه مانه د هغه سره زموږ مخالفت و، مګر دمګړۍ د عجیبو غریبو چیلنجونو سره مخامخ یو. دلته رښتیا هم د حکومت په منځ کې د لوړپو چارواکو ترمنځ د افکارو د توحید د نه موجودیت، همدارنګه د اعمالو د تلفیق د نه موجودیت نه داسې یو بوی راځي چې ګواکې د افغانستان وضعیت د تشدد طرف ته روان دی. او کله چې موږ د لویانو ترمنځ اختلاف خبره کوو نو دا په لوی لاس باندې او مخ پر مخ باندې د عامو خلکو پر افکارو باندې بد تاثیر کولی شي. کله چې ګټونکي او بیلونکي اس وي نو حتما خلک او ناظرین پر ګټونکي اس باندې شرط تړي. د افغانستان د حکومت د استقرار مسله، د استحکام مسله او د تداوم مسله تر ډیره حد پورې پر خلکو باندې مستقید او کله چې خلک فکر وکړي چې ګواکې حکومت زوال طرف روان دی، ناکامۍ طرف روان دی، نو دا حتما تاثیر غورځولی شي.
ښاغلی خادم، ولسمشر اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې د اساسي قانون په عملي کېدو ټینګار کوه، ویلي چې په بېلابېلو مسلو کې نور د پرېکړو ضرورت دی. صحیح ده چې مشورو ته باید دوام ورکړو، خو باید پرېکړې وکړو. د دې کډوالو راستنېدل، د افغانستان د اوبو مهارول او نورې ګڼې مسلې یادې کړې چې باید نورې پرېکړې پرې وشي او عمل پرې وشي. په همدې غونډه کې د افغانستان اجرایه رئیس بیا ویل چې د کړکېچ د لا زیاتېدو د مخنیوي په هدف باید ټولې پرېکړې ملي ګټو د خلکو غوښتنو ته په پام وشي. د دواړو مشرانو د خبرو ترمنځ یو ډول تقابل تر سترګو کېده. که څه هم په مستقیمه توګه یو بل په اړه څه ونه ویل، خو له خبرو یې په ډاګه کېده چې په ځینو موضوعاتو لا هم دا د حکومت دوه لوري سره په خپلو کې اختلاف لري. څه فکر کوئ اختلاف وړ مسایل کوم مسایل دي دمګړي؟
دو خبرې دي دلته. یو د اساسي قانون د وجود مسله ده، د هغه د تعمیل مسله ده، د ټولو قوانینو مور ده. او کله چې په اساسي قانون کې صراحت موجود وي، دلته نو بیا د بل شي لپاره د سوال او ځواب خبره مطرح نه ده. زه باور لرم چې سلا مشورې یو تر ټولو مهم اصل دی، او بیا خاص کر په دغسې یو حالت کې چې هلته حکومت له مختلفو چیلنجونو سره مخامخ وي. زه باور لرم چې سلا مشورې ښه دي، مګر سلا مشورې تر کومه حده پورې؟ کله چې موږ مثلا د الکترونیک تذکرو خبره کوو یا د برقي تذکرو خبره کوو، همدارنګه د مخالف لوري سره د مقابلې او جګړې خبره کوو، د سیمه ډیپلوماسۍ خبره کوو، خاص کر دغ هیوادونه چې په افغانستان کې دي، هغوی ته د داسې اطمینان خبره کوو چې موږ افغانان هم پر خپل ځان باندې او پر خپلو ارادو باندې کلک ولاړ یو، افغانستان جوړو، نو هغوی به زموږ سر مرسته کوي. انتا هر یو مسله چې ما یاده کړل، دا هغه لوی مسلې چې دم ګړۍ هېڅ په حقیقت باندې بدلېدونکي نه دي. مشورې باید وشي، مګر د مشورو تر څنګ باید داسې اعمال او داسې قدمونه واخیستل شي حد اقل د افغانستان دغه بدلېدونکي کښتۍ له یو حالت بل حالت ته واوړي. نو ولسمشر غني خاص کر په دغه اوسنیو وختونو کې چې کومه توده مسله ده، هغه د برقي تذکرو مسله ده. هلته که مونږ اساسي قانون ته ګورو، زه باور لرم چې هلته کامل صراحت موجود دی. هلته د افغانیت مسله ده، اسلامیت مسله ده، هیڅوک له دې څنګه نشي پټولی. که چېرې تا په مخالف لوري کې یا خاص کر د ښاغلي عبدالله په ټیم کې یو څوک دې مخالفت کوي، زه باور لرم چې ډېر زیات فرصت درلود چې دوی باید سره سلام مشورې کړې وي، منطقي له یو بل سره جنګولی وي او بالاخره نتیجې ته رسولی وي، رسېدلی وي. نو که په دغه تېرو تقریبا دو کلونو کې دوی تر اوسه پورې مشورې ته مشورې نه دي کړې او نتیجې ته نه دي رسېدلي، نو بیا هم نه رسېږي، ځکه دلته حتما جامد فکرونه موجود دي. نو مسلې د دې دواړو ترمنځ داسې هیله کېده چې ګواکې د دواړو لویانو ترمنځ یو رقم سمجوتا او تفاهم رامنځته شوی دی، او دا د عامو خلکو لپاره او خاص د سیاسي هغه کومه حلقه چې وه په هغې کې د امیدوارۍ د پیدا کېدو سبب ګرځېدلی وه. ولې نن خبرې چې وي فکر کوم چې موجود نو خلکو دغسې اعتباس کېږي چې ګواک لا اوس هم په د حکومت په داخل کې دومره اختلاف موجود دی چې بهر ته لا وخت نه دی پاتې. نو که چېرته سړی خپل کور ونه ساتي، هم صحتمند دی، هم سایه کور وهي. کله چې موږ د خپل ځان باندې جوړ یو، پر خپل د اصلي مطلوب باندې موږ یو تفاهم ته نه رسېږو، موږ څنګه د سیمې د هېوادونو نه بیا د ښو تمه کولی شو، موږ څنګه د نړیوالو نه د مرستې تمه کولی شو؟ وګوري فکر کوم څه مشکلات شته.
خادم صاحب، داسې په لنډه توګه که یو تصویر راته وړاندې کړي، اوسنیو حالاتو ته په کتو، د حکومت په مخ کې پرتو کارونو او د حکومت په مخ کې پرتو خندونو او چیلنجونو ته په کتو باندې، تاسو په نږدې راتلونکي کې د افغانستان لپاره څه ډول یو تصور لرئ؟ د حکومت د هغه پروژې چې ضرور دي د هغوی د بریالیتوب دپاره فکر کوئ چې پرمختګونه به رامنځته شي؟
انتهایی لوی ستونزې هم شته دی او انتهایی لوی پروګرامونه هم شته دی. کله چې موږ د هېواد د جوړونې خبره کوو، نو هلته د پروسو خبره کوو، او د پروسو د ایجاد او د هغې د تحقق لپاره ملي اجماع ته ضرورت دی. ملي اجماع دلته په وطن کې ډېره کارول کېږي، مګر ملي اجماع زما په نظر دې ته وایي د افغانستان هر وګړی باید هر هغه مسله چې په ملي کچه باندې رامنځته کېږي، د هغه په اړه باندې مثبت نظر ولري، او دغه مثبت نظر که نه هم لري، حتی اقل مخالف نظر ونه لري. نو دلته د سیاسیونو مسله، دلته د افغانستان د خلکو مسله، دلته د نړیوالې ټولنې مسله، او خاص کر د افغانستان د حکماو مسله چې دوی په خپل منظور کې باید تفاهم ایجاد کړي او مصلحتو کې دانش ته دی. نو کچی تا حالات په هغه رقم باندې روان دي لکه څنګه چې روان دي زه د خو تمه نشم کولای مګر دا چې کوم موجوده وشي او بل دا چې کچی تا د افغانستان حکمرانانو زعما خپلې سلیقوي خبرې شاته کیږي د افغانستان د ملت منافع په نظر کې وساتي لکه لمنطقه کار واخلي احساسات او جذبات شاته کیږي تر کومه چې هر مسله حل کیدونکي را مګر کچی ته دوی دا کارونه کی هر ورځ رواني سوز سر د افغانستان ولس کری گرفتار دي نړیوال څنګه دی علاقه کیږي او مخالف لوري ته زور ورکړي.
ډیر زیات مننه کوو انتظار خادم د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو وو چې د حکومت په وړاندې پښتو ستونزو او همدارنګه د حکومت په مخ کې په پرتو پروژو او کارونو باندې او د دې د بریا د اټکل پاړې څرګندونې کولې. مننه ترې کوو له ښاغلي خادم نه دوستانو تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اوري.
راپور زموږ قضاوت تاسو.
مخکمو له خغلی خادم سره په خبرو کې په افغانستان کې د حکومت په وړاندې بیلابیلې پروسې یاد کړي چې پکې د سولې پروسه ده، اقتصادي پروژې دي او همدارنګه د حکومت د راتلونکو انتخاباتو لپاره د چمتووالي مسلې دي. یوه له دې مسایلو نه چې په اقتصادي برخه پورې ډېره تړلې ده د ټاپي پروژه ده. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته انتقالوي. د دې پروژې د ترکمنستان د برخې کار بشپړ شوی دی او ټاکل شوی ده چې په نږدې ورځو کې په هرات کې د هغې برخې کار چې په افغانستان نه تیریږي پایل شي. خان محمد سین په دې اړه د روان وبخې واصل وصال په دې اړه د روانو چمتووالو حال راکوي.
لایوی ونینا پاک هم موده کې په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې د عملی چارو پیلیدل د افغان لوري هیلې او خوشبيني راټوکولې دي. د هرات د ولی ویان محمد جیلانی فرحات د شنبه پرز آزاد رادیو ته ویل چې د روانې ونې تر پایه پورې به هرات ولایت دغه پروژې د پرانستی په مراسمو کې د ټاپي پروژې د غړو هیوادونو د چارواکو کوربه وي. خغل جیلانی وایي دغه پروژې اقتصادي ګټې ټولو غړو هیوادونو ته ډېرې دي او د افغانستان هیله دا ده چې دغه هیوادونه د یادې پروژې د عملي کېدو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي.
در اواخر همین هفته ما در ولایت هرات
شو دوی د همدې اونۍ په پای کې به موږ په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې د چارو د پیل شاهدان وو. په تدارکاتي امنیتي او تشریفاتي برخو کې تیاری نیول شوی او د څلورو وړو هیوادونو افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند د لوړ رتبه چارواکو په ګډون سره به د خو مراسمو قربانې وو.
در هرات داشته باشه
د ټاپي د غازو د لیک د پروژه شاوخوا دوه کاله مخکې د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د ترکمنستان، پاکستان او هندي مشرانو لخوا پرانستل شو. د ټاپي د غازو نلیکه 1340 کیلومتر اوږدوالی لري چې 215 کیلومتر د افغانستان په خاوره د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایت له ځینو سیمو تیریږي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه پروژه ده چې له مخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدول کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه هیواد د دې ترڅنګ چې له دغې نلیکې په کافي اندازه ګاز پیري پاکستان او هند ته د ګازو د ترانزیت له درکه هر کال شاوخوا 500 میلیونه ډالر هم ترلاسه کوي. د دغه وزارت مرستیال عادل راز له دې وړاندې ویلي چې د سعودي عربستان په ګډون زیاتره هیوادونه په دغه پروژه کې پانګونې ته لیواله دي چې دغه چاره به افغانستان ته ډېر اقتصادي ګټه ورسوي. یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د ټاپي پروژې عملي کېدل به د نورو ګڼو پروژو ترڅنګ افغانستان په اقتصادي او سوداګریز دهلیز بدل کړي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزه وایي د هیواد سوداګر چمتو دي چې د دغه پروژې په بیلابیلو برخو کې په میلیاردونو ډالر پانګونه وکړي. د نوموړي په خبره دا پروژه خصوصي سکتور ته حیاتي ارزښت لري. دا وایي ټاپي پروژه به یو ډېر مهم او بنسټیز ظرفیت رامنځته کړي. د دې پروژې ټولې برخې پانګونې ته اړتیا لري او خصوصي سکتور چمتو دی چې په دې برخه کې پانګونه وکړي او دولت سره په ګډه کارونه مخته یوسي. خغل الکوزه وایي د دې پروژې د ساختماني چارو ترسره کول، د برېښنا تولید، د سټېشنونو جوړول او ظرفیت جوړونه هغه څه دي چې خصوصي سکتور به پرې میلیونونه ډالر پانګونه وکړي. د دې په خبره د یادې پروژې په عملي کېدو سره به د اوسپنې پټلۍ، نوري فایبر او برېښنا هم له منځني ختیځ نه د جنوبي آسیا هیوادونو ته د افغانستان له لارې وغځول شي. خو نوموړی ټینګار کوي چې د دې پروژې امنیت ته باید ډېره پاملرنه وشي. ښاغلی الکوزای وایي د دې پروژې د ملي چارو له پیلېدو سره به له یو اړخه میلیونونو خلکو ته د کار زمینه برابره شي او له بله پلوه به د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لامل هم وګرځي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
و موردل چې په نږدې راتلونکي کې په هرات ولایت کې د تاپی د پروژې د عملی کار پرانیست کیږي او د افغان حکومت بیلابیل چارواکي د دې پروژې لپاره خوشبین دي. کابل پر دې سربیره د یوې بلې غونډې کوربه هم دی. افغان حکومت د کابل د پروسې په غونډه کې د سولې لپاره جوړ شوې طرح د غونډې له ګډونوالو سره شریکي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د کابل د پروسې د غونډې له ګډونوالو نه به د سولې لپاره ژمنتیا واخیستل شي. یوسف خان زدران له کابل تفصیل لري.
کابل به په څو راتلونکو ورځو کې د سولې په اړه د کابل د پروسې د یوې سترې غونډې کوربه وي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ له افغانستان نه د سرو لښکرو د وتلو د 90مې کلیزې نمانځ غونډې ته په وینا کې وویل د کابل د پروسې په غونډه کې دا ځل د افغان حکومت لخوا د سولې د پروسې طرحه وړاندې کیږي. ښاغلی غنی وویل حکومت د څلوېښتو کلونو میراثي کړکیچونو د حل لپاره جدي هڅې کوي.
ما رای حل سیاسي میخوایم و در کنفرانس.
ولسمشر غنی وایي موږ سیاسي حل لار غواړو او د کابل په دویم کانفرانس کې د ملي وحدت حکومت د سولې په اړه خپله طرحه وړاندې کوي. خو ملت هم باید پوښتنه وکړي هغه څوک چې سوله نه غواړي، له یو چا سره تړلي، د خپلو ګټو په خاطر سوله نه غواړي او یا دا چې شکایت لري. د دغه طرحې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله من ده چې له دغې طرحې به هر اړخیزه ملاتړ وشي. د کابل پروسې دویمه غونډه د روانې میلادي میاشتې په 28مه نېټه په کابل کې جوړیږي. د تروریزم سره مبارزه او د سولې د خبرو څرنګه پرمخ بیول د دغې غونډې اصلي موضوعات ښودل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شو کې مستغنی وایي د دغې غونډې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. دی وایي د 25 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالان او د دریو نړیوالو سازمانونو استازی د غونډې ته بلل شوی چې ډیرو یې بلنه منلې ده. د کابل پروسې لومړی غونډه د روان مریض کال د جوزا په میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه. د یادو ناستو د جوړېدا هدف د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کول دي. د افغانستان جمهوري ریاست د تروریزم پر وړاندې په سیمه ییزه کچه مبارزه، د تلپاتې سولې راتګ او د تروریزم پر وړاندې یووالی د دغې غونډې لاسته راوړنې بللې دي. دا لومړی ځل نه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې غونډه جوړېږي، بلکې په تیرو ولسو کلونو کې د افغانستان د سولې په اړه په وار وار غونډې جوړې شوې، خو د کارپوهانو په باور کومه څرګنده پایله یې نه درلوده. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې بشیر بیژن وایي د حکومت مشرانو د سولې په اړه له جوړو شویو غونډو کومه ښکاره استفاده نه ده کړې.
دی
وایي لږ تر لږه دوی تر اوسه داسې اقداماتو ته نه دي رسېدلي چې نړیوالو ته دا انګېزه او باور ورکړي چې افغان حکومت د رامنځته شویو فرصتونو نه د خلکو په ګټه استفاده کړې ده. ښاغلی بیژن ټینګار کوي چې د سولې د راتګ او د ثبات د ټینګښت په خاطر باید یوه داسې تعریف شوې ستراتیژي جوړه شي چې نړیوالو ته د منلو وړ وي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خی حکومت ولې پر لور تر نامه لاندې په رسمي ډول د شهیدانو د وارثانو د بایومیټریک کولو لړۍ پیل کړې ده. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي ځینو شبکو د شهیدانو د وارثانو په نامه د جعلي وثیقو په جوړولو لاس پورې کړی، خو دغه وزارت په دې برخه کې د فساد د مخنیوي او د روڼتیا د رامنځته کولو په هدف د بایومیټریک کولو پروسه پیلوي. دغه وزارت د خی حکومت ولی په لور تر نامه لاندې د کار او ټولنیزو چارو د ولایتي رئیسانو لپاره د بایومیټریک د چارو اړوند یو درې ورځنی روزنیز سیمینار تنظیم کړی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د شنبې په ورځ په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
سیمینار امروز سرآغاز امیروند است. اینجا رؤسای کار امور اجتماعی دعوت شدند.
نننی سیمینار د همدغه بهیر پیل ده. د کار او ټولنیزو چارو ولایتي رئیسان بلل شوی چې د ولسمشر له حکم سره سم په مرکز کې د والی کمیسون او په ولایتونو کې د والی او ولایتي کمیسونونو په مشرۍ دغه بهیر پیل شي. دغه رئیسان به دلته درې ورځې وروزل شي او دغه بهیر به د روانې اونۍ په لومړۍ ورځ پیل کړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شهیدانو د وارثانو د بایومتریک کولو هدف له فساد سره مبارزه، د مستحقو د حقونو د خوړل کېدو مخنیوی او د خدمتونو په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کول ګڼي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل سربیره پر دې د متقاعدینو د بایومتریک کولو لړۍ چې پخوا پیل شوې اوس هم دوام لري او په پام کې ده چې د راتلونکي کال د جوزا تر میاشتې پورې بشپړ شي. دا په داسې حال کې د ځینې متقاعدین چې په بایومتریک سیستم کې شامل شوي هم دي شکایت کوي چې له څو میاشتو راهیسې نه دي توانېدلي چې د تقاعد حقوق ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د شهیدانو او معلولینو کمیسیون د شهیدانو د وارثانو بایومتریک کول یو مثبت او د شهیدانو د کورنیو د حقونو لپاره مهم ګڼي. د دغه کمیسیون غړي حمیدالله توخی ازادي راډیو ته وویل
فساد د مخنیوي لپاره زموږ پیشنهاد دا دی چې سیستم بایومتریک شي او هغه اکت د دغه شهداو د معلولینو په خپل هغه وخت باندې ولایاتو ته ولسوالیو ته ورسېدی چې هغه خپل حقوق واخیستي نو د دې فساد مخه ونیول.
ښاغلی توخی هم وایي چې ځینې کسان په جعلي اسنادو د مستحقو حقونه ترلاسه کوي چې باید مخه یې ونیول شي.
دوستانو اوس هم پام وکړئ، یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي په راتلونکو څلورویشتو میاشتو کې باید ټول افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته راستانه سي. ولسمشر غني زیاتوي چې افغان حکومت نه غواړي د افغان کډوالو د کړنو په اړه پاکستاني چارواکو ته یوه پلمه پاته سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې د تروریزم پر وړاندې پر مبارزې او د سولې خبرو پر مخ وړلو په اړه بحث کیږي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په دغه غونډه کې د سولې بهیر په اړه خپل لیدلوري د غونډې له ګډونوالو سره شریکوي او هیله لري چې هیوادونه د دغو نظریاتو ملاتړ وکړي. ټاکل سوی تر راتلونکو شپږو ورځو پورې د افغانستان د ټاپي پروژې کار له هرات ولایت څخه پیل سي. د هرات والی ویان محمد جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروژې چارې به د څلورو هیوادونو د چارواکو په حضور کې په ځانګړو مراسمو سره پرانستل سي. په پاکستان کې وی محکمې په ګڼو قتلونو یو تورن کس وروسته له هغه په اعدام محکوم کړ چې د اتو ماشومانو په وژلو مجرم وپیژندل سو. په دې کې پر یوې اووه کلنې نجلۍ جنسي تیری او وژنه هم شامل دي چې په پاکستان کې پراخ اعتراضونه راوپارول. پولیسو د جنوري په نیمایي کې د زینب انصاري مړی د لاهور ښار په قصور سیمه کې تر لادرکۍ څلور ورځې وروسته وموند. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواک جوړېدل به د روسیې پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو د تدریجي لرې کېدو لپاره اسانتیا رامنځته کړي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې غواړئ کتلی او لوستلی شئ. اوس هم واصل وسال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنې هنداره
او دا هم څو سپورتي خبرونه. افغانستان په څلورمه ورځنۍ لوبه کې زیمبابوې ته په ماتې ورکولو سره د پنځو ورځنۍ لوبو لړۍ په خپل نوم کړ. په دغې ورخیزې لوبه کې زیمبابوې لومړی بیټنګ وکړ او د ټولو لوبغاړو په زیان سره یې 134 منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې مجیب زدران 15، نبی او راشد 22 او شرف الدین اشرف بیا یو وکټه ترلاسه کړه. په ځواب کې افغان لوبډلې ورکړ شوی هدف پرته له کوم زیانه د لوبې په 21 اوور کې پوره کړ او د پنځو ورځنۍ لوبو لړۍ یو درې په خپل نوم کړ. تکل شوی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ 15 مورستۍ لوبه د دوشنبه پورس په شارجه لوپالی کې تر سره شي. او په سویلي کوریا کې د ژمنۍ اولمپیک سالیو په 9 ورځ هم جرمني د سرو زرو د 9، د سپینو زرو د 2 او د برونزو د 3 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام لري. له جرمني وروسته ناروې د سرو زرو د 6 او د سپینو زرو د 2 او د برونزو د 5 مډالونو سره دوهم، او هالند بیا د سرو زرو د 6 او د سپینو زرو د 5 او د برونزو د 2 مډالونو په ترلاسه کولو سره دریم ځای لري. د ورکو شو معلوماتو له مخې د 2013 کال په ژمنۍ اولمپیک سیالیو کې له 2 هیوادونو نه نږدې 3000 لوبغاړو ګډون کړی چې په 15 بیلابیل ورزشي رشتو کې لوبې کوي. د ژمنۍ اولمپیک درویشتم پړاو سیالۍ د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا په کوربتوب په پیونچانګ ښار کې پیل شوي چې د فبروري میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام کوي. د ورزشي خبرونو پای.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورتونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شي. اونیزو پروګرامونو ته راځو. حقیقت څه دی؟ خبرېږي. ورپسې تاندې څانګې مه هېروئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د بیان له ازادۍ څخه ناوړه استفاده او د عامه ذهنیت د مغشوشولو په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. دا چې افغان حکومت او په خاصه توګه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په دې برخه کې ولې جدي اقدام نه کوي، د همدې اونۍ حقیقت څه دی خپرونه دې مسلې ته ځانګړې شوې ده. د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له سرپرست وزیر پوهان رسول باوري سره خبرې کړې دي.
ډېر مننه وزیر صاحب چې وخت مو راکړ. مطلب مې لومړی پوښتنه دا وکړم چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې نشریاتي پالیسی پاړه کراته وایست.
مننه ستاسو درته غو د پښتنې په اړه اول سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. د پښتنې په اړه باندې غواړم ووایم چې د افغانستان د حکومت او دولت لپاره تر ټولو لوی لاسته راوړنه په د تیرو کلونو کې د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي وه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د یو حکومتي نهاد په توګه د همدې ازادی د دفاع دنده لري او مسمم دی دا وزارت چې د مطبوعاتو او د بیان ازادي ترغه بریده چې د دې وزارت په توان کې ده ملاتړ وکړي، حمایت وکړي او د نهادي نه کېدو لپاره ټول اړین شرایط برابر کړي. موږ د دغه قوانینو پر رڼا کې د بیان ازادي ته ژمن یو.
وزیر صاحب، تاسو ویل چې د بیان ازادي مطلقاً د افغان حکومت لوی لاسته راوړنه ده، خو متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې ستونزې شته دي چې تاسو هم بهتره معلومات درته شته، لکه اطلاعاتو ته د لاسرسي مسایل شو، یا په یو شکل بیان ازادي داسې تعریف کیږي د یو چا حق او حریم په هغې باندې تجاوز کیږي، دې ته ورته نورې بېلګې شته دي. غوښتل مې په دې رابطه ستاسو هغه عملي اقدامات د مخنیوي لپاره څه مو کړي؟
تاسو خبر یاست چې موږ یو کمیسیون لرو، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون، او دا کمیسیون اوس په حال دی. موږ ټولو وزارتونو او اړوند ادارو ته هدایت کړی دی چې مکتوبونه مو لیږلي دي چې هغوی ځانګړي کسان د دې دپاره وګماري چې د اطلاعاتو د ورکولو په وخت کې زموږ ګران ژورنالیستان د ستونزو سره مخ نشي.
خو اوس لیدل کېږي چې عملا ژورنالیستان ډېرو ستونزو سره مخ دي.
په دې برخه کې زه غواړم دا یو وضاحت ورکړم. اطلاعات د لاسرسی کمیسیون دنده داده چې د تسهیلات برابر کی د ژورنالیستانو او د ادارو ترمنځ، د ژورنالیستانو او د هغه نهادونو ترمنځ چې هلته ژورنالیست اطلاعات اړتیا لري. دا د دې کمیسیون دنده ده. موږ ټولو ادارو ته یادښتونه لیږلي دي او مکتوبونه مو لیږلي دي. له نیکه مرغه په زیاتو په اکثریت تر اکثریت تم لوړ اکثریت ادارو بیرته موږ ته اطمینان راکړی دی چې دا نهاد هلته جوړ شوی دی او اوس د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ دپاره هیڅ موانع نشته. که چیرې داسې یو دوه ادارې او هغه هم په یو ځانګړي حالت کې د دې توان او یا د دې فرصت نشي پیدا کولی چې هغه معلومات ارائه کړي، د دې معنا دا نه ده چې گویا ټول نظام کې د اطلاعات د لاسرسۍ په وړاندې ستونزې شته. یوه اداره په یوه اداره کې بیا یو فرصت او په یوه فرصت کې بیا یو تن نشي د ټولو نمایندګي او استازیتوب نشي کولی. که چیرې دغسې یو فرصت لکه نن چې دلته وستا زما او ستا ترمنځ دا فرصت ما نه درلودلی، نو د دې معنا دا نه و چې ما تا ته نه غوښتل دا معلومات ارائه کړم، بلکې معنا دا و چې زه دغه فرصت نه لرم. یو څوک به زه یا به زه د کومه چاره بوخت وم چې دغه د انجام او د عملي کولو دپاره به مې کار کوي، او هغه اړتیا به تر دې ډېره مهمه و چې زه ستا سره دغه معلومات شریک.
بلې وزیر صاحب، تاسو د تخطی د کمیسیون یادونه وکړه، تر ډیره پورې دغه کمیسیون ته کوم شکایت چې مراجعه کوي رسیدنه ورته کیږي، اما تاسو ته ښه معلومات کیږي چې اکثره د تخطی موضوعات هغه داسې وي چې ترسره کیږي، یعنی نه یوازې په کابل په ولایت کې دا مسایل شته دي، نو که څوک کمیسیون ته مراجعه کوي بیا دغه شکایت رسیدنه کوي، که تاسو خپله هم دغه مانیټورینګ سیستم شته ارزونه لرئ ټول رسنۍ تعقیبوي؟
او د کمیسیون په اړه خو وظایف او دندې مشخصې دي. لومړی خبره د قانون د مطبوعاتو د قانون پر بنسټ دا ده چې یو څوک باید درخواست ورکړي چې هغه حقوق تر پښو لاندې شوي دي، چې بیا د هغه د حقوقو د دفاع لپاره د کمیسیون زمینه برابره کړي. دا د کل کې د دې کمیسیون دنده هم دا ده. خو په ځینو مواردو کې چې د ټول هیواد او د ولس مجموعي ګټې تر فشار لاندې راځي چې هغه فرد نشي کولی مطرح کړي، په هغه صورت کې بیا قانون موږ ته اجازه راکړې ده او دا زمینه یې راکړې ده چې څه باید وشي. په دغه تیر کال کې چې موږ درلودې، د اطلاعات فرهنګ وزارت درې ځله همدې کمیسیون ته عرض شوی دی. د همدې دپاره رسوي دي چې د دې ولس د ګټو د ساتلو دپاره باید درخواست ورکړي، او د دې هیواد او د دې نظام، ځکه چې یو فرد نشي کولی چې د هیواد د ټولو ګټو په نمایندګۍ راشي، کولی شي خو دا فرصتونه نشته. دا د یو نهاد او اصلا داسې نهاد چې په هغه مسیر کې کار کوي، لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت. اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خپل ځانه عرض شوی دي همدې کمیسیون ته په درو مواردو کې، او هغه عرضې دې کمیسیون څېړلې دي، او له نیکمرغه نتیجه یې ګټوره وه.
بله وزیر صاحب، دې سره به کېدی شي تاسو موافق یاستئ چې باوجود دې چې قانون کې دا مسایل شته او تاسو ورته اشاره وکړه، او منه دي یو څوک راځي د نظام ضد، د افغانستان د سلامت په ضد، یا د یو لوی اکثریت په ضد، یا قومي تبعیض، یا د ته ورته نور مسایل، یعنی دا په رسنیو کې مطرح کیږي، دا مسایل شته دي او داسې هم شوي دي چې په کراتو دا مسله تکرار شوې ده، نو فکر نه کوئ چې د دې مسلې دوام د بیان ازادي یا په یو شکل هغه د منفي تصویر پراخېدو په برخه کې یعنی خپل رول لري که څنګه؟
موږ دلته یو تفکیک په کار دی، هغه دا دی چې که چیرې یو رسنۍ دا کار کوي، نو بیا دغه د تخطی کمیسیون حق لري چې رسنۍ تعقیب کړي او هغه د رسنۍ د چارو او یا د دغه کړو وړو مخنیوی وکړي. خو که په رسنۍ کې یو فرد راځي خپل رایه وایي د یو مسلې په رابطه، ښه به دا وي چې رسنۍ هغه ته پام وکړي چې په دا شکل منعکس نشي چې د هیواد ګټو ته تاوان ورسیږي او د دې ولس ګټې زیانمنې کړي. دا به ښه وي، خو د فرد په توګه یو څوک یو خبره کوي، یو فرد دی، دغه دپاره بیا موږ په کمیسیون کې د اجراءاتو لار نه لرو. دا بیا که چیرې د دغسې یو شخص مقرر تبلیغ ولیدل شي او آگاهانه چې یا د یو بل دشمن هیواد دخوا ګمارل شوی دی، او یا د خپل ټول کړه وړه د دې هیواد سره په دشمنۍ کې مطرح دي، بیا نو هلته د ملي مسؤلیت خبره راځي چې هغه بیا په وزارت پورې اړه نه لري. د ملي مسؤلیت دپاره نورې ادارې شته چې پوسی یو څوک آگاهانه د دې هیواد د ګټو پر ضد او د دې ولس د منافعو پر خلاف آگاهانه او پر لپسې سیستماتیک فعالیت کوي. دا بیا د ملي مسؤلیت دپاره ادارې شته، هغو ادارې بیا د دې چارو د مخنیوي دپاره اجراءات کوي.
خو هغه مسؤلیت چې وزیر صاحب تاسو ته درګرځي، کمیسیون یادونه مو وکړه، په رسنیو کې با قاعده دا مسله لیدل کیږي چې داسې اعلانات شته دي چې په عامه ذهنیت بد تاثیر کوي، او د کی کې د شتا سم سره موافق یسي ا دې خل خلګو سره دا پښتنه نه چی ولی حکومت او په مشخصه توګه استاس وزارت چی مسولیت یې عملري نشي کولای چی دوی مخاوني سي یا دوی تاسو ته څنګه قناعت درکړي چې د اعلانات په بار بار نشريږي او دا سلسله دوام لري
او ته دې سره موافق یم یو شمیر داسې اعلاناتو او روګینه چې هغه زموږ د ملي عامو او معمول ادبیاتو خلاف دي ځینې کلمې ځینې جملې او یا هم ځینې تصاویر شم نه منعکس کیږي او یا مثلا د خلکو پر روانه او د خلکو پر روحیه منفي اغیز لري دغه شی اعلانونه په دې وروستیو کې د توجه وړ ګرځېدلي دي موږ د مطبوعاتو په عالي شورا کې دا موضوع مطرح کړله او دې شورا اطلاعات فرهنګ وزارت ته دنده وسپارل دا دنده یې ورته وسپارل چې هم هغه رسنۍ چې دا ډول اعلانونه خپروي او هم هغه مراجع چې دا ډول اعلانونه تهیه کوي د دواړو ترمنځ غونډې ترتیب کړي او دوی ته دا وفهموي چې دا د افغانستان د ادبیاتو او د افغانستان د رواني مسؤلیت لپاره چې په زیان ټکی دي هغه باید ورته په ګوته کړي او د هغوی قناعت حاصل کړي چې دا ډول نشرات دی بیاونه کی
که چیرته بیا هم د دوی قناعت اصل نشو او د پروسه دوامداره یعنی د اعلانات خپریدل بیا به تاسو څه کوي اقدام مشخص
دوی لار شته یو لار دا ده چې موږ ډډې چې د خپل فرهنګ څخه په دفاع کې د دوی قناعت حاصل کړو دوم که موږ د دغه شي حالات سره مواجه شو چې د قانون د پلي کولو د پاره مراجعو کو او نور داسو ارګانو داسې ارګانو ته مراجعو کو چې هغه قانون پلي کی موږ به دا کار هم وکړو
وزیر صاحب روسي پښتنه میدا کوله چې په افغانستان کې د پردیو فرهنګ رواجول او یادی تکار کول او مشخصاتو کې او بیلګې تلار شو تاسو هم کېدای شي د مسله کې را سره موافق اوسئ چې اوس هم د افغانستان په یو تعداد ښارونو کې لویو ښارونو کې په عمومي لوایحو کې په عمومي ځایونو کې د افغانستان د خپلې ژبې او کلتور مطابق یعنی د هغې خلاف ځینې لیکل شته په بلبوردونو یا په لوایحو کې او دې ته ورته نور مسل عملی اقدام به کله کوئ دی د مخنیوي لپاره
د اطلاعات کلتور وزارت په اډانه کې یو کمیسیون شته د لوحو او سرلیکونو د اصلاح کمیسیون دی دا کمیسیون پر لپسې غونډې کوي او په سیستماتیک او منظمه توګه د دې لوحو د اصلاح لپاره کار کوي هغه درې برخې لري دا لومړی تنویری برخه ده د خلکو اذهان تنویری چې داسې ډول لوحې ونه لیکل سي چې هغه د افغانستان د ژبو خلاف او د افغانستان د عرف خلاف دوهم شیوه د کار دا ده چې د هغه کسانو سره چې اوسي دا لوحې لګولې دي د هغوی قناعت حاصل کړي چې دا لوحې بدلې کړي او د دې پر ځای باندې نورې لوحې راولي او درېیم چې له دې وروسته هیڅ مرجع ته هغه که په تجارتي برخه کې وي که په فرهنګي برخه کې وي او یا بله جواز نه ورکول کیږي چې لوحه یې د افغاني اصولو سره برابره نه وي دغه درې شوې زموږ د دې کمیسیون وظایف دي او په دې برخه کې پر مخ ځو
ډېر زیاتمننه وزیر صاحب چې وخت مو
ستاسو مننه چې تشریف راوړي
شام به فرص شهادت ورسید او ما گفتن شبتا نه هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا وی پانه کی ببینه آزادی رادیو دات کام
تندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو ورېدونکو سلام. په یو شمېر ادارو کې د ډیرو عمر لرونکو کارکوونکو دا باور لري چې ځوانان یوازې په کمپیوټر پوهیږي او له نورو دفتری کارونو سره بلد نه دي. په همدې خاطر دوی ته مخه نه ورکول کیږي او په ډیری مواردو کې کار مهم نه ګڼل کیږي. برعکس نوي ځوانان بیا د پخوانیو پاړه وایي چې له ټکنالوژۍ سره بلد نه دي او اوس هم کار په قلم او کاغذ کوي چې جنجال ډیر او کاري ځنډه نه وي. د کار بیل ډول فکری او سنی تفاوت ډیر کله د دوی ترمنځ ټکر رامنځته کوي. خو د دوو نسلونو ترمنځ دغه ټکر په یوه اداره کې کومې ستونزې را پیدا کولای شي؟ څنګه کېدلای شي چې ځوانان او پخواني کارکوونکي سره تعامل وکړي؟ دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او زه مسعود نیازی وړاندې کوم همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
ځوان په دې باندې پوهیږي بیا هغوی یو ډول بخالت سره شروع سي.
شکایتونه چې ستا هلته راځي چړل کیږي او موږ ورته اجرات کوو.
د اداراتو د رهبرۍ لخوا باید بعضې پروګرامونه د ریفورم د ظرفیت جوړونې باید معرفي شي.
په افغانستان کې چې لویه برخه وګړي ځوانان جوړوي اکثره یې وزګار ګرځي او هغوی چې په ادارو کې کار کوي داسې احساس ورکول کیږي چې ګنې دوی په څه نه پوهیږي او په کار دا چې د پخوانیو کارکوونکو په پل پل کیږدي. په دې ادارو کې پخواني کارکوونکي یا مشران په دې باور دي چې ځوانان تجربه نه لري، کار نشي کولی او له ادارې او مکتوبي چارو سره بلد نه دي. په همدې وجه دوی ته په ډېرو ادارو کې په کمه سترګه کتل کیږي، کارونه او خبرې نه مهمه ګڼل کیږي، تحقیریږي او د پرمختګ چانس نه ورکول کیږي. دا کابل ښار دوه ځوانان د همدغې ستونزې په اړه راته غږېدلی.
نوم یې مصطفی باور دی. ګورې مونږ چې په کومه اداره کې کار کوو هلته زیاتره یې پخواني خلک دي. نوي ځوانان دوی نه پرېږدي چې مخته لاړ شي، مثلا د نوي ټکنالوژۍ سره چې بلدیت ورسره لري د هغې سره کار وکړي. نو دوی دغه مشکل زیاترو ادارو کې شته. د هغه پخواني خلک دي چې کلمي کارونه به یې کول. د نوي ځوانانو سره دوی په همدې باندې زیاتره مشکل لري.
نوم می محمد صادق دی، کابل اوسیدونکی یم. په اوسنی حالت کې چې نوی ځوانان لاړ شي چې د دنده ونیسي او په کوم دفتر کې د نور کارکوونکو سره ځای کار کوي، دا نوی ځوانان ډېر اصولو ته پام نه کوي. دوی کوم چلند سي بیرون هم کوي، دلته هم کوي، خو برعکس پخواني کارکوونکي ډېر په وړو وړو خبرو پسې ګرځي او دا توقع سي په یو دفتر کې باید رسمي چلند وشي.
ځوان لیکوال غنی حسن وایي د ځوانانو او ډېرو عمر لرونکو کارکوونکو ترمنځ ټکر هغه وخت رامنځته کیږي چې یوه ډله په پخوانۍ طریقه کار کول غواړي او بله ډله بیا غواړي له ټکنالوژۍ څخه په کار کې استفاده وکړي.
کله چې بیا ځوان ګرځي دا کار پیدا کوي، اول خود د نن کېج نه دی سیستم ته، کله چې بیا د نن سی په یو وایستا په یو شناخ یا په خپل استعداد بیا هغه اداره کې یو مشکل لاته چې زاړه سیستمونه دي تر اوسه پر کمپیوټرایز یا ډیجیټل سیستم نه دی داخل شوی. نو مشکل هلته دا دی چې ځوان په دې سیستم پوهیږي، غواړي تغیرات راولي، خو هلته کم زاړه خلک چې له وخته پاتې دي هغوی خو همیشه زاړه سیستم د قلم د کتاب تر صادره واردات تر اوسه په هم په کتابو کې چې دا ډیجیټلی سوی نه ده. نو که ځوان په دې باندې پوهیږي بیا هغوی یو ډول حساسیت یا یو ډول بخالت سره شروع سي.
دا وویل چې د پخوانیو او اوسنیو کارکوونکو ترمنځ ستونزه سیستم جوړه کړې. خو د کابل اوسیدونکی شفیق په دې باور دی چې د ځوانانو او پخوانیو کارکوونکو ترمنځ رامنځته شوې ستونزه هم باید د سیستم پر بنسټ حل شي.
تر ټولو مهم څه چې دی هغه دا چې باید سیستم باید فیصله وکړي. سیستم په دې معنی باندې چې د حکومت له خوا نه معیارات مشخص شي. اوس هم که تاسو وګورئ حتی زموږ په سیستم کې هم مشکل دی. په ځینې ځایونو کې په هغه کلاسیک شکل باندې چلیږي او په ځینې ځایونو کې په نوي شکل، په نوې ټکنالوژي او په نوې اداره باندې د اعتبار لحاظ چلیږي. نو په دې خاطر چې دغه مشکل د منځه لاړ شي، د افغانستان حکومت باید په دې مورد باندې جدي تصمیم ونیسي. نو په دې خاطر به ښه دا وي چې یو واحد سیستم رامنځته شي، هغه سیستم واحد شي.
د کابل اوسیدونکي مریم وایي په دفترونو کې پکار ده چې احساساتي او عقدي چلند ونه شي، بلکې هڅه دی وشي چې دواړه خواوې د یو بل احترام وکړي.
د دې لپاره چې د دې مشکلاتو مخنیوي وسی، موږ باید تل کوشش وکړو چې یو بل ته احترام ولرو. یعنی صرف دا ونه وایو چې زما دانش ډیر زیات ده یا ټکنالوژي له دنیا نه ډیره معلومات لرم نو په دې اساس له نور نه بهتر تر یم. نه، دا کار اصلا ښه نه ده. باید کوشش وکړو چې یو بل ته احترام وکړو، د نور له تجربو نه استفاده وکړو او هغه څه چې موږ ځان سره لرو کوشش وکړو چې هغه له نور سره شریک کړو، ترڅو هم نور سره همکاري وکړو هم د ځان سره.
محمد عارف پنځوس کاله عمر لري او ډېر کلونه یې په مختلفو حکومتي ادارو کې کار کړی. وایي یو شمېر نوي ځوانان په دفتري اصولو نه پوهېږي او په ادارو کې د پخوانیو کارکوونکو بې احترامي کوي.
سابقه مامورین چې دي تجربه د کاري سابقه لري په کار په اصولو د اداره باندې پوهېږي. دا نوي مامورین چې دي په اداره او په کار باندې نه پوهېږي، د مشرانو احترام نه کوي او دغه ته مغرور دي چې زما کمپیوټر زده.
دا دې ستونزې د حل په خاطر د غنی حسن وړاندیز دا دی، مخکې له دې چې ځوانان په ادارو کې کار پیل کړي باید داسې ورکشاپونه ورته جوړ شي چې دوی د دفتر په کار او اصولو بلد شي.
ځینې ارګانونه چې دوی کله فارغه کېږي د دوی لپاره ځینې ورکشاپونه جوړ کړي، ټرینینګ جوړ کړي. دا په نوره نړۍ کې شته چې کله غواړي یو څوک یو ځوان ادارې ته ولاړ شي، دوی لپاره یو ورکشاپ جوړېږي، ټرینینګ جوړېږي، او یا د انټرنشپ دپاره دوی باید ونیول شي چې کله دوی فارغه کېږي دوی په کار بیا بلد شي. دغه به حالت به نه وي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسون ویان عبدالفرید احمد په دولتي ادارو کې د ځوانانو او پخوانیو کارکوونکو ترمنځ ټکر مني، خو هغه وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
موږ یو انسټیټیوټ د خدماتو لرو چې هغه مخصوصا همدغې لپاره ده چې دغه نوی مدیران او نوی کسان موږ هلته لنډمهاله او اوږدمهاله او متوسط مهاله ترینینګونه ورته ورکوو. خو چې موږ ورته ژمن یو او ټول ادارات نه دونه غوښتنه هم دا ده چې هغه د مساوات او اصل باید په نظر کې ونیسي، که هر څوک راضي امتیازات او څه شرایط چې یو کارمند ته مساعد هغه باید بل ته مساعد سي. یعنی څه توپیر پکې نه وي چې دی ځوان ده دی زوړ ده، دا توپیر باید پکې نه وي. د هغوی استعداد د هغوی وړتیا او د هغوی توانایي باید وکتل سي او ورسره همغس چلند وسي.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
په ادارو کې د ځوانانو او پخوانیو کارکوونکو ترمنځ ټکر کومې ستونزې را پیدا کولای شي او څنګه کېدای شي چې په یوه اداره کې ځوانان او پخواني کارکوونکي سره تعامل او په ګډه کار وکړي؟ زموږ همکار همایون هیواد له ښاغلي اجمل پیمان سره چې په ګڼو دولتي او نړیوالو ادارو کې کار کړی او د کار جادوونې او د کارکوونکو د روزنې د یوې ادارې مشر پاتې شوی مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې کوم مسایل د دې سبب کېږي چې د ځوانانو او پخوانیو کارکوونکو ترمنځ په یوه اداره کې ټکر رامنځته شي.
زه فکر کوم چې د افغانستان کې داسې د نوي او پخواني نسل ترمنځ کوم ټکر شته. د دې لامل خو هغه دی چې افغانستان تقریبا دیرش کاله کېږي په ناخوالو کې اخته دی او په دغه دیرشو کلو کې په نوره نړۍ کې د ټکنالوژي، اداري، علمي برخو کې ډېر تغییرات راغلي. نور ملکو کې چې جنگ نو دا تغییرات ډیر آهسته او ورو راغلی دی، خو په افغانستان کې کله چې دا نوی نظام رامنځته شو موږ وهڅېدلو چې دا ټول تغییر چې مثلا په اداري کې، ټکنالوژي کې یا نور مسایل کې راغلی دی، هغه په دیرشو کالو کې موږ په پلاسو کالو کې ځان ته هغه تغییرات تیار کړو چې اکثرا په اداراتو کې افراد اشخاص دا بیخي ثابته شوې ده چې تغییراتو سره مقاومت شي. خلک اکثرا په اداراتو کې یا تپکور کې په هر ځای کې خلک غواړي چې تغییرات ورو راسی ډیر مثلا آنینی او تغییر سره مقاومت اکثرا زیاتی، حتی په مدیریت کې اصل د پرامد چینج منیجمنت یا د تغییرات مدیریت. نو ځکه هغه نوی نسل چې فعلا په دولتي اداراتو کې کار کوي دوی یو نوی اداري سیستم سره، ټکنالوژي سره آشنایی لري. هموش په خوانی کارمندان چې دی هغه د نوی مدیریت سره دون آشنایی نه لري، آشنایی هم لري، تجربه یې نه لري. نو دوی په بل رقم کار کوي، دوی په بل رقم کار کوي. اکثرا دا ټکرونه فکر کوم لامل دا دی چې سیستم چې کله تغییر کوي د سیستم سره تغییر د افراد او اشخاص تغییر هم ضرورت ده. نو بعضی اشخاص چې هغه ځوانان دي دا تغییر ځان باندې منل، نور په خوانی کارمندان چې دغه د تغییر سره یو لړ څه زیات مقاومت شي، شاید دوی مثلا نور سره ډیر آماده او آگاه نه.
دغه ټکر په ادارو کې نور کوم ستونزې راولړول شي؟
ستونزې خو ډیر زیات پیدا کیږي. اول خو مثلا دغه ستونزې چې ستاسو په دولتي اداراتو کې ډیر زیات، په خصوصي سکتور کې یا نور غیر دولتي ادارات کې، نړیوالو ادارات کې چې فعلا په افغانستان کار کوي دا مشکلات دونه نشته. خو په دولتي ادارات کې دا مشکلات شته او که دا مشکلات حل نشي په دولت کې کوم ریفورم اصلاحات چې ضرورت هغه مثلا ډیر پزند راتلی سي، عقیده سي چرام نشي. او دوم دا چې هغه کوم خدمات چې اداره باید خپل مشتریان ته خلکو ته وړاندې کړي هغه خدمات په ښه توګه نه وړاندې کیږي، نه ترسره کیږي، خلک نارضایتي ورڅخه زیاتیږي، نو دغه کلاشونه یا تضاد زیاتیږي او اداره په یوازې دې چې د خلکو لپاره خدماتو ته متوجه اوسي دننه خپل ځان سره په ټکر کې، نو دا د ادارې فلجېدو باعث هم ګرځي.
څنګه کیدلی شي دغه مسایل حل شي؟ یعنی هم دلته د ادارو مشران څه کولی شي او دغه ځوانان یا پخواني کارکوونکي له یو بل سره څنګه تعامل کولی شي؟
زه فکر کوم چې د دو اړخو څخه د حل لار ورته کتلی شي. یو د افراد اشخاصو په سطح ده چې نوی نسل پخواني نسل ځان یو بل همکار وبولي، مثلا پخواني نسل ځوان نسل ته من حیث یو ظرفیت تو کتل شي، باید دوی ته د دوی مثلا هغه کوم مهارتونه چې دوی زده کړي هغه ته باید ادارې په نفع وګوري او هغې څخه استفاده وکړي، او د نوي نسل باید خپل پخواني همکاران څخه د یو اورګنایزیشنل میموري یا د ادارې د یو حافظې په توګه وګوري چې مثلا کوم کارونه هغوی کړي دي پخوا څه سوي دي، کوم تجربې هغوی ترلاسه کړي چې د هغوی تجربو څخه باید استفاده وسي، او مثلا یو ښه فورمول د افغانستان یا د اداراتو دپاره رامنځته سي. دا د افراد اشخاص ترمنځ یو ذهني او فکري او فرهنګي تغییر ته ضرورت لري، او باید زغمل ډېر زیات شي په دې کې، یو بل زغم باید ډېر زیات شي. دوم، خپل د اداراتو د رهبرۍ لخوا باید بعضې پروګرامونه د ریفورم د ظرفیت جوړونې باید معرفي شي اداراتو کې چې هلته ټول کارمندانو ته مثلا دا نوي مهارتونه دا نوي مدیریتي سیستم ور وپېژندل سي، بیا دوی ته مثلا ټریننګ ورکړل سي چې دوی پوه شي چې موږ ولې دا کار کوو. په عین حال کې په ادارات کې د افغانستان په ادارو کې باید سختري تغییرات راسي، لایحې د وظایف باید ډېر مشخص سي، تفکیک وظایف باید مشخص سي، ادارات یو بل سره مثلا په ټکر کې په کارو کې نه دا چې څونه مشخص سي واضح د هر چا مسؤلیت ورته واضح، بیا دوی پوهېږي چې موږ څه کار کوو، چا څخه څونه کار غواړو. نو که په دغه دو اړخو کې مثلا ریفورم او اصلاحي کارونه وسي، موږ فکر کوو چې د افغانستان په ادارات کې ډېر ښه تغییرات باید راشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم دومره وا، تر بیا ښه وخت ولرئ.